درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوي. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده. د لس بجو په دې خبرونه کې موږ عموما د ازادي رادیو مجله خبرو، خو تر هغې مخکې رپورټونه هم لرو. په رپورټونو کې مو مهم رپورټ دا دی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک مخکې د تاوتریخوالي کمول چې ټاکل شوی باید کم شي، له نن شپې دولسو بجو پیلېږي. په دې اړه به وروسته تفصیل ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ولیعهد سره کتلي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر وباله او ویل چې ډېر ضر به د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د څرګندونو پر مهال وویل د افغانستان په اړه یوازې دا خبره کولی شي چې متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج ډېر له نږدې څاري او په دې اړه به له لږ ځنډ وروسته یو بیان هم خپور کړي. ښاغلی پامپیو ونه ویل چې دا بیان به څه وخت خپور شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. تماده چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک او ورپسې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ارګ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شوی، ښاغلی غنی تیر ماښام د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو له مسؤلینو سره په کتنه کې وویل چې د سولې حیاتي پروسه هم فرصتونه او هم احتمالي خطرونه لري، خو حکومت له فرصتونو د ښې استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري. دا ارګ خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله او زیاته یی چې د سولې مرکزی پلاوی په بین الافغاني خبرو اترو کې باید موثریت او واحد دریز ولري او صلاحیتونه به هم د افغانستان دولت ټاکي. په شمال کې د ایراد 209 شاین کلی وردوایی د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د شاین کلی وردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته وویل د عملیات د قیصار ولسوالۍ په صوفي کلا او نورعلي سیمو کې شوي او په ترڅ کې دا کلی له طالبانو تصفیه شوي.
افغان امنیتي دفاعي ځواکونو دا سیمه یې تلاشي کړې او نن شپې په هم په دې دوه کلیو کې پاتې شي او پاتې تورستان چې په دې کلیو کې ډیره وو لسیمه یې تښتېدلې دي.
د شاهین کلی اردو ویان همداراز یادونه وکړه چې د شاهین یو سلودیار لسپنوم د عملیات د پرون راهیسې پیل شول او لا هم دوام لري. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه یي موادو پر پلور او پیر او کارولو ناغه ولګوله. قومي مشرانو او ځوانانو پرون ویل که څوک په دې ولسوالۍ کې له دې پرېکړې سرغړونه وکړي نو 100,000 افغانۍ ناغه به ورکوي او ولس به هم قومي او کلیوالي اړیکې ورسره پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا په استازیتوب اجمل ایوبزي ازادي رادیو ته وویل چې دا پرېکړه د تڼیو څلور واړو قومونو کړي.
څلور کومه تڼۍ دا پرېکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسي 100,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي، هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړي په ژوندي باندې وي، هغې سره به سیک سلوم نسته وي لوړه نه کړي.
له تڼیو مخکې د خوست اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالیو قومونو هم د رواني اونۍ په سر کې دې ته ورته قومي تړون وکړ او ژمنه یې وکړه که څوک مخدره مواد وکاروي او یا یې په پلور او پیر کې برخه واخلي نو له قومه به شړل کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړي. پامپیو د شاهزاده سلطان هوایی اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې څو زر امریکایي پوځیان په کې دیره دي هم لاړ. پامپیو له دې اډې څخه د لیدنې پر مهال ویل چې هلته ډېره ځواکونه دفاعي خصوصیت لري او یوازې د ایران د احتمالي اقداماتو د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي. پامپیو د ملک سلمان له زوی ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره هم وکتل. پامپیو ریاست ته له رسېدو مخکې ویل چې د ابو سعودي چارواکو سره په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې په دې هېواد کې د بندي امریکایي وګړو او د هغه امریکایانو په اړه هم خبرې وکړې چې له سعودي عربستان څخه ممنوع الخروج اعلان شوي. دا روسي هوایي ځواک او ترکیز ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمن جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم خکیل کړي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې د ریپورت لمخې پرون د فبروري په 16 نیټه د سوریې شل دولتي سرتیری د یاغیانو ترولکی لاندې سیمه کې ووژل شو. روسي او ترکی چارواکو تایید کړي چې د ادلب په شمال ودیس کې په دې جګړه کې یو لس حکومت پلوي سرتیری، څوار لس د ترکی پلوي وسلوال او دوه ترکی سرتیری ووژل شوي. په روسي کې د جګړې د اړخونو د پخلاینې مرکز په یو ریپورت کې ویل چې په دې جګړو کې د روسیې د هوایي ځواک سو څلې رښتول الوتکه هم برخه درلوده او ترکیه چې د وسلوالو یاغیانو ملګری ده هم ځوابي حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت ادعا کړي چې د سوریې 50 دولتي سرتیری په دې حمله کې وژل شوی. او روس له دې چې په ایران کې د کرونا وایرس د موارد ریپورت ورکړل شو، عراق پرون له دې هوا سره خپل پوله وتړل. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وي. ایرانی چارواکو پرون د فبروري په 16 نیټه ریپورت ورکړل چې درې نور کسان هم په کوم خار کې په کرونا وایرس اخته شوی. په کوم کې له دې ورځ مخکې دوه کسان چې په کرونا وایرس اخته و مړ شول. دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغه چې ازادي رادیوي مجلې ته ورشو څو ریپورتونه راخلو، د خبرونې په فایل کې مو موبایل د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړي ده چې دا امریکا او طالبانو ترمنز د یوې هوکړې تر لاسلیک مخکې چې دا تاو تری خوالی د کمولو کومه موده ټاکل شوې ده. ټاکل شوې چې د نن شپې له 12 بجو پایل شي. رحمت الله افغان په کابل کې زما همکار دی، موضوع یې تعقیب کړي او هم دا اوس را سره په تماس کې دي. افغان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه ان صاحب، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی په نن شپه 12 بجې عملا پیل شي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولې ده. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده، تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خوشونت د کمشت په نوم نومولې د دې بیوی اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپله درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بالاخره دې باعث شي چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار رسول را.
ان صاحب، ښاغلی فیصل همداشان وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پش پر چمتووالی لري تر څو پورې د خلکو امنیت خوندي کړي، د لوی لارو امنیت خوندي کړي. له طالبانو مه وره، هغه کومې ډلې چې له افغان حکومت سره په جګړې کې ښکېلې دي د هغې د جګړو مخه ونیسي، په ضد جګړه وکړي. خو دوی وویل چې له طالبانو سره دغه تړون عملا بېګش په 12 بجې پیلېږي. ان صاحب، دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د قول اردو قوماندانانو او بهرنیو ځواکونو پار کې ناسته درلودله، تر څو پورې په داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې د یوې اونۍ په جریان کې د تاوتریخوالي مسله عملا عملي شي. په دې اړه باندې ازادي راډیو هڅه وکړه چې له طالبانو سم اړیکې ونیسي چې دوی دا خبره مني او دوی چمتو دي چې عملا د شپې 12 بجو نه تاوتریخوالي مسله دوی عملي کړي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي.
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو څخه په دې موضوع په را روانو خبرونو کې له تاسو نور جزئیات او معلومات چې را مخې ته کیږي هغه مخلو. دوستانو، رحمت الله افغان چې له کابل یې په ریپورت کې وویل، د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ورته ویلي چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو ټاکل شوی ونی لانن شپې 12 بجو پیلېږي. خغلی فیصل ویل چې افغان دولت لخپل لوري د دې تاوتریخوالي د کمولو د مودې لپاره ځانګړی چمتووالی لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. تیر شپه ولسمشر محمد اشرف غنی په ارک کې د دینی عالمانو چې خزیم پکې شامل وي له یوې ډلې سره وکتل او د سولې په مسله کې هغوی ورسره خپلې سلام مشورې شریکې کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
یو سلو شپږ دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وې په خپلو کې له دوو ورځنیو سلام مشورو وروسته پرون په ارک کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلی وزارت موین او د هیواد عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر و تیر شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر هغه سپارښتنو رڼا واچوله چې د دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړي. د حلیمی په وینا دینی عالمانو له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې داسې سوله دې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیلامه وي. ښاغلی حلیمی د دینی عالمانو غوښتنې په لنډی سره یادې کړې. یو مهمه
سپارښتنه دا و چې هیڅ کله موږ هغه سولې ته نشو تللی چې هغه خدای نه خواسته د بل جنګ پیلامه وي. د مذاکراتي ټیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا و چې با تجربه مؤثر صادق کسان دې تعین شي. دریمه غوښتنه دا و چې په صلح کې باید گذشت وي او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصله مندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم د خوند او شامله کوم چې خوند هم دا و چې موږ اسلامي حقوق واړو. هر هغه حقوق چې هغه موږ ته اسلام راکړي دي امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نشو.
د حلیمی په وینا خزینه دینی عالمانو ولسمشر غنی ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو، خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمی په وینا ولسمشر غنی په خپلو سرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وای دینی عالمان چې د تیرو 16 په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولای شي. پوهان سپای له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي.
مذهبی علما ورول په دریمه نړۍ کې بیا په افغانستان کې چې تیر څلوي کلونه د کومونیزم په ضد مبارزه کړی، جهاد کړی دی او هغه کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس او ګریوان دي چې هغه د علماو شاګردان دي. چې د علماو خپلونه مني دوی به ناکامه وي او هدف ته نشي رسېدلی.
ولسمشر اشرف غنی په ورستۍ 14 کې د هیواد له ملکی او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د پنن سبا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
هلته د سیپلنونو دی
پکتیکا کې هم مور د ګوند شکا مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله خبريږي. تر اوسه چې کوم خبرونه او رپورټونه خپاره شوي تفصيلي هر وخت موږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شي. اوس هم د ازادۍ رادیوي مجله
ازادۍ رادیوي مجله هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزبازی په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رمسی مسعود 200 کاله د نیزبازی ورزښت کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج خلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی، د یو کشور ثروت ندی نه. د ټول
په فنکار برخه کې ل لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې په کابل کې زما وظیفه و دنده و، چې بیا به زه کله کلی ته لاړم، بیا به مې یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلې بوډا ته وکتل، مخ یې لنه نوته ګنزو ډکو، سترګې یې چیخلې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واورې.
د خواږ آشنا بد څه صفت بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅه کې خوږوي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زه یو نقطه کړم. تیرونه د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینې شپږویشتم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوهه، غنچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی و او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 50 کتابونه چاپ شوي، ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د راډیو مجلې نننې غڼه د اروخاد حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د دغه ځای اوسیدونکو وایي د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول رغدای چې په خوابه د سانګي وهلو په میدان کې د سانګي وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشالولو لپاره وهل کېدو، خو وسله ډولونو پرته سانګي وهل کېږي. په غزنی کې د سانګي یعنی زبازی لوبه وس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. لا لری لری سیمو خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګي تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانی مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتی محمد شلګروال وای کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې که د بعضې مشیارانو د شلګر یا پرځې که د غزنی د ولایت دا یاداښت لرمه چې مسه دوه سوه کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغو راسې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې که په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنې داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزني کې د المپیک له امریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسوو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزشت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر آس پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېره ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي هم. اوس هم په غزني ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خو هر وخت هره جمعه باندې که بیا واده یې د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یعنی یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او آس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده اس، خو ډېر خلک یې خوښوي هم. دلته غزني کې مو ډېرې لوبې کړې دي، په تېر کال هم دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دی په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاته خپله معلومه ده چې کوم څه ډیر وینو له سره زیاته مینه کیږي که نه، نو دا موږ له ډیره وړکتوب له دې سره مینه لرو او اس ساتو، له اس سره خپله مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیزي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي دغومره د اس منډه تیزیږي. یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسی به د ډول او سونیلا نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونیلا خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري او تاریخ یې تر کومه رسی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکاره فرشته مرسل په یوه تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج.
درنو دوستانو،
د ډول او سورنی وهل یا غګول لډیر پخارایس د افغانستان په بیلابیل سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوخې په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغوړي چې ډول او سورنی وهي اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوي په ډول او سورنی سره د بخت کورته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي. د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولي برخه بیا نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملیاوتان موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تحول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلې موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سور جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا یې ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، له لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم، د الکان ویل چې مونږ به تاسو ډول سرنای سپتو. دوه بجې و دمې سات کړل او کوسی کې پوچات غږ مې چالان ده. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصل نشو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا د قلمرو وسی و ټول دغه کول، مګر زمونږ او ستاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنګونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقي سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول او سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
او سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوخوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پختلې دي.
نوم یې اجد ګل پلی چرخی. دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کېده. دوه نو خوخيږي اتن ورته کوڅنګ نه کو اتن ورته ونو کو د بل اتن شیر ته خوند راکې خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسېدونکی یار. ما خو بالکل ورسره خوخه نست او نمی خوخیگی بیخی. در چه چی خوخیگی اگه اتنه مرده که یر سکی چیزی چی اگه گوه آورم اگه واده تم نورس در دیار چخ پل زهن دن پچاخه لگیگی پچاخه ونه لگیگی.
نمی محمد طالب دول سره ممرا وسه دی په متلن او بدلی مسره ویلی یو د پراستا وړي د پی چپی وړي د سی وخت راغله چې په وسرک باندې واده روان ده. دول سره موږ دې زمګ ته ایثار ک چی سرکړه د موږ ورغلی اتنه مرده کړه چې ستړي شي به موږ دې زی حرکت وکړو.
وی خو په نری او لبلوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. ل شپګو سخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي. ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو. هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه و چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست وو. زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوږ شئ.
کله کیږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي؟
زما پلار هم همداسې کار و زمونږ.
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو دا ډول سورنی وهئ؟ څو کاله کیږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کیږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې شی که راوازم ټول هم وخورم.
هر رقم؟
هو هر رقم.
او سورنی بیا څنګه ده؟
سورنی هم همدغه رقم ده.
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم چې زمزمه کولی شم.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږی، اول به په سورنی کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړي چې هغه دې ته ډېره خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړي؟
یو سب پښتو سندره. صحیح ده؟
بېخي صحیح ده. مننه. سورنای خو ډیر زیات خې و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم واور کولای شي؟ چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دم دا سده ډول سورنی ده. اوس مې
زمام دا
وکړه. پاتنم صحیح ده. بیګی بده
دا اوس چې کی دا ډول سورکی؟
دا سورکیږي.
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي. اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي، مګر خو د دې لږه کې دا په خبر کې ده.
خپلم ډول جوړولای سي؟ تر اوسه جوړ کړی؟ سره خام چی شنه
هغه زمون پوزکونه کده نه ما خپل جوړ کاوه شو.
او دا ډول چا جوړ کړی؟
هم دا زمان دیوار مرګره
جوړ کړی. راځه چې اوس به دغه ډول سورنی سره یو ځای وو. سمه ده؟
بالکل.
دا د سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچیش نه جوړیږي، څوک جوړی افغانستان کې دی، خارج را دي ترقم؟
دا د لرګی نه جوړیږي. اوس د لرګی نه جوړیږي، یو پرده شاته لري، هغه شپږ پرده نه مخکې لري نه. بس
دا د چی لرګی نه جوړیږي؟
دا د توت کېږي، دا غشګ کېږي، دا هر رقم لرګی بس کله کله همغه لرګی نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي دا؟
هغه افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګی شیشم وایي، شیشم.
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسلک هم د ډول سورنی ده. څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ داسې رقم ډول جوړوو، اوس یو رقم چنګکی وایي، داسې چنګکی خلک جوړوي.
ښه، او سورنی څنګه؟
سورنی هم داسې و،
یو
رقم ده.
او پخوانی ډول ښه وو که دا اوسنی؟
نه، پخوانی ډول ښه وو.
دا څومره خلک خوښېږي او تاسو بیایي؟
پښتانه خلک ډېر خوښېږي. دا تنګوي شي، فرض مثال په هغه نورو شیانو کې دي، تابله او رباب داسې شیونه چې دي، قطعاً ښه نه کېږي.
دې ښه تنګېږي؟
د دې نه ښه تنګ
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده. کله چې موږ دلته مارکه کوله، نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی، د ډول غږ البته ښه پې لګېدلی. که څنګه لدنه خپله پوښتنه وکړو، نوم دې راته وایه کاکا؟
نوم اول خان.
که داسې راته ووایه چې تاسې دلته د ډول سورنی غږ ته راغلی، کوم بل څه کار وای؟
نه، اصلي خو بل کار مې وخو، د ډول شروع شو، ډول شوقي وم. دې کې لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتڼ واچوي که نه، د دې ټول کار لکه پهلوانۍ داسې ده، چا چې کار کړی نه هغه نشي کولی.
داسې راته ووایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتڼ کولی شي که د نورې موسیقي ته؟
د ډول شوقیانې.
د ډول شوقي چې هلته ډول وایي که نه، دې ته هم ته اتڼ کولی
شې؟ ما نه اوږې ورته خوځېدلې چې داسې چې زه یو اتڼ سړی واچوي، نو بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. داسې لس نفره، پنځلس نفره، شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتڼ ډول وهئ سورنی سره کېدلی سي؟ مننه از ونده اوسی، خدای ډیر عمر درکی.
خیر اوسی.
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډو کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدرد صاحب، از مونږ یو شمیر اوریدونکو یا از مونږ دوستان ملګری هغوی چې تاسو پیژنئ، نو همدرد صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژنئ، د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژنئ، او د یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څیړي. مګر همدرد صاحب د یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنئ. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډیره مننه. شعر و شاعری د خونزی پر محل باندې تقریبا د نن یو شل کال نو نس کال وړاندې چې زه خونزی کې وم، د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوونکی وم، نو هغه محل ما شعر وایه. او طریقې وروسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم، بیا لکه تاسو چې ویل دغه د ژورنالیزم برخې ته راغلم، یو رشته مې خپله کړله، یو ژورنالیست شولم یو راډیو کې. طریقې وروسته کارونه څه زیات شول، د خپلې سیمې نه چې یو طبیعي حالت یې درلود د هغې نه لرې شولم، نو بیا د شعر نه مې یو څه فاصله ونیوله. یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې راډیو لکه ژرنده داسې ده، نو سړی هغه دی هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعري ډیره پخوانۍ ده، او زما د منطقې خلک، زما د سیمې خلک کوم وخت کې چې ما شاعري کوله هغه د دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپله سیمه کې، نو ډیر ښه وختونه و. د نه شل کاله وړاندې و، تقریبا بیا ولس اتلس کال وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و، یا د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و، په هغې وخت کې موږ شاعري کوله. څه سخته وه، لیکن د هغه مهال و. تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې وروستیو کې ناکامراته ولیکل، چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې وژل شو. یعنی تقریبا ما د شعر سره ته یو پنځلس کاله کېږي چې مصروف شولم. ژورنالیزم سړی ډیر مصروف وي، ذهن مصروف وي. دوه مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه، د کلي نه، دغه باغونو نه، دغه شنو ځایونو نه، د کروندو نه، د هغه روان سن نه چې زموږ په منطقه کې بهېده، د هغې نظر لري شولم. ښار ته راغلم، ګڼه ګوڼه وه، موټر، بیروبار، ورځنی ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل وو. لیکن کله کله چې زه په کابل کې هم، زما وظیفه وه، دنده وه، چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده، هغه طبیعي حالت دی سړی ته. یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و، یو څه مصروفیت و، او ځینې نور مسایل هم و.
او همدار صاحب، که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني، نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري، هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندګلو د شعر له خوا څه ډول ده، څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته هم چې مخکې وویلې، ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم. هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی، او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه، او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و، مولوی صاحبان و دا خلک، نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم. یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و، او هغه سیاسي که ورته ووایم، نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او ترې وهدا پورې مې تنزیه شروعنم لیکلی دي نو دې ته ورته زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شای چې ډیر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعری کړه زه فکر کوم هغه حماسي برخه وو.
ښه زمونږ اوریدونکي هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. لاغه وروسته بیا د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته هم د شاعری کړ بیا باغه اخره کې اورو خو د طالبانو د وخت یو بیلګه
خد سر یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبان پر محل ده واکمن پر محل چی مالی کلو ده غم پسر لی اغا وقتی هم افغانستان آرام نو پسر لی بچی رات لل پا هیوات کی جنگو پا مختلف برخو کنو ما پسر لی تیو شیر لی کلو ده غم پسر لی ده ده غمونو کڑاونو ده هجران پسر لی راغل بیامی پا وطن عجب بیمان پسر لی زه په خوند او په زینت هیڅ کله پونه شومه لمه شوم توبه تر ځواني تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنکا لرو برکا وطنونه خولي خوند هیڅ نوی داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوی نوی بغمونه راوړي او کله براشي خبي غم په افغان پسرلی نور ملکو کې ان مانځي په مراسم خاص او موږ ان مانځو د وینو ډنډ کې آن په سرلۍ او همدار د بر بس کړه وی منزوره به الله ته دغه همدار د بس کړه وی منزوره به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان په سرلۍ دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا ز دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دی ډیر زیات قوی و فکری
خوندورو بیخی خوندورو همدرد سب خدا خود در شعره برخه شوا چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پا دی کم دی کار کرده کنه
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وای یو د خبر تر شا ځینی مسائل دي نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم دا څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د خبر په چمتو کولو کې د و رپورت په چمتو کولو کې چې ما سره څه پک شوی وو بیا مې هغه راوخستل د خاطرو په بڼه باندې مې د کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبريالې خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن یو نه کال وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې مواصلینو ډیر زیات خوښ کړی وو ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي دا خاطرې مې ولیکلې مهمې خاطرې وې د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې تر محقق او ډاکټر عبدالله دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخستې وې ولیکلې مې
او نور زه خبر شوم چې لنډ کیسې مې لیکلې دي
او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي هغه هم تقریبا تنزیه غلری هغه بڼه چې دا تنزیه ده او دیغه نوم تر اوسه مې چاپ کړی نه دی دا مې چاپ کړی نه دی زما دا شیری ټولګم نه چاپ د ځینو مسایلو له امله مې پریخي دی مال چاپ نه کوم نو دیغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله اند تقریبا ټول مکمل پوره دی په هغه کې تقریبا ډیر شلند کیسې دي تنزیه نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی
مننه همدرد صاحب د فنکار د برخې وروستۍ شېبې دي نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دی لیکلې وي
ښه دغه یو غزل ده یو څو کال وړاندې مې لیکلې ده څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه څومره درد څومره درمان شوی جانانه همداتا خو د غژون کراته کولای همداتا خو د غژون کراته کولای همداته می ټول جهان شوی ای جانانه نور د زړه زما د زړه په زړه کې اوسی
نور دې زړه
زما د زړه په زړه کې اوسي، نور دې زړه زما د زړه په زړه کې اوسي، نور می سا کې را روان شوې. اے
جان
اے جانانا، هسي ژوند دې، هسي منډې، هسي هڅې،
هسي ژوند دې،
هسي ژوند دې، هسي منډې، هسي هڅې، هسي ترا ته جانان شوې. اے
جان
اے جانانا، ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوې. اے
جان
اے جان،
واه واه، ډیر خوندور همدار سه، ډیر منن،
سلامات ډیر منن، کور مو ودان.
تاسیل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري، اوس د زرپانی وار رسیدلې، او د زرپانی په نننی پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. دغه پانه کیسه وګمج بارخیل کوي، د کیسې نوم کیلا ده.
کیلا او وکاله ننجلی کیلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کارا شوې، خپل نکته یې سترګي ورواړولې. هغه د کراچۍ په یو څنډ ناستو، پخې زړې تلوي او خپل پلاستیکي شکیدلو چوټو ته یې قتل. انجلې ورو ایبي کېلې تلاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یو نری لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلې مخ واړاوه، ګڼې ګڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. یوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. انجلی بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخړې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. انجلی په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یو کړنګ شو. د تلې یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلی په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاوو کیلو کې کی تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله را واخلم؟ بوډا غلی و. انجلۍ څه ونه ویل، خو شیبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد. قول ده، کمی دوه درجه نه خرڅې کړې یوه یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلۍ، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخې واخیسته او غلی شو. انجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي. بوډا یوه مسکا وکړه، یوې او بلې خوا ته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کیو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیا به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد، د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله، بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو، بوډا په سینه را کړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه، د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې، او تنده یې ورینه کاریده. انجلی یو غاک وابرید. درجن پچو مخ کی تر دی چی بوډا خله خبرو ته جوړ کړی. انجلی په بیړه وویل 25. بوډا هغه ته وکتل. پسترګو کې یو غوسه کاریدله خو په خله یې سرانه وړل. سړی دی وی پلاستیکی کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل لوی کواړه چې دو درجن پکې ځای شي. د انجلی سترګې وسلې دي. په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نخه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمه یې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا انجلۍ ته وکتل. د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د انجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تیر کړ.
دا چې تیر اونۍ د امیر حمزه شینواري شپږویشتم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلم اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وي حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویت تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و. پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته وه، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و. د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلها او شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې. او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نه شوم او څه خوش قسمت وم چې غل نه شوم.
تا بیا هم دا وویله؟
دا بیا بابا ته مونږ تلی وو چې بابا سره ملاقات و، خبرې په څه شعر بابا پوښتنې ته کولې زما پلار. هغې ځای کې بیا هغې ته وویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وایي، تاسې د ده نه واورئ. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نه شوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم، چې د نظر سره د مل نه شوم، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، خام مې دا چې غزل نه شوم، خام مې دا چې غزل نه شوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نه شوم، چې د نظر سره د مل نه شوم. دا مال بابا ته.
بابا تاسو سره
بابا به ډېر زیات خوشاله شو، زه نږدې کړم او څه پې کړم او جب نه و نه به لزګون را ترويست د لسلو. هغه راته ویل چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته شپ بابا ار وخت بابا سره بزغه کېدلم، بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زنه و نه ویل بیل بیل بیل.
زه یو بل پښتنه کوم، د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو، هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته.
دا د کلونه تیر شول، تقریبا د بابا لمرګ څلور وشت کلونه تیر شول. او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځوانۍ لمرحله راپورته شوی دی. د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی، ډیر غزلونه بدی ویلی، بابا بدی ډیر لوستي، ډیر مطالعه کړی بدی، کمی وی تا ډیر خوندور دی.
دلته هم درته بابا یو شعر وایم بیا ورته داسې
په ترنم کې کوی ډېر
د خواږه آشنا بد څه صفت بیان کم ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږه وي بابا به زه تاته کوم صفت وایم
ډېره مننه
کوم طرف نه راشم
ډېره مننه خیر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمگ بلانو شه شاید غروری مات کا دا زمگ بلانو شے رندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول اس جوڑی نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه راخوري شوی زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړی شوی زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیوه د میخانه شاید چی بلشوی د دیود می خانی ما خام شو دا اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوائی بدل بکری دا وقت اکر بکر همزوائی بدل بکری دا وقت اکر بکر چی سترگی دا حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده دا ساقی تریو تش کاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دساکی تریو تشکاسیش ویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو تنده دساکی تریو تشکاسے شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیویمڑے شویزی چیزو زی چیزو زی چیزو راستنیش ویزی چیزو
سویو پتنگانو دیوے.